te mandan a Frestagiane. درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکو اونۍ به د سولې لپاره مهم ګامونه واخلي. غزنی کې وزګار ځوانان وایي بیکاری دوی لیواله کړي چې نشو یا وسلوال مخالفت ته مخه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کورونا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د جګړې ته ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې. د لمرنۍ یو ساته پښتو خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکله دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا تور پورې کړی چې طالبانو له حمله القاعده شبکې سره خپلې اړیکې ساتلې. سپینه ماڼۍ وایي که ثابت شي چې روسیې طالبانو ته پیسې ورکړي، مسکو ته به سخت ځواب ورکړي. او دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ییزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو له امریکایانو سره وکړه، طالبانو دا منلې وه چې دوی له القاعده سره اړیکې پرې کوي. خو د امریکا دفاع وزارت پرون په هغه راپور کې چې د کانګرس لپاره یې چمتو کړی دی وویل چې د سولې تر موافقې راوروسته هم طالبانو د القاعده شبکې له دې ډلې سره چې د هند د نیمې وچې لپاره کار کوي اړیکې ساتلې. ملګرو ملتونو هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې لري. طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړی خو د امریکا د دفاع وزارت د راپور په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعام ورکړی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، امریکا به سخت ځواب ورکړي. ښاغلی اوبراین دا خبره پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنه کړ. تر دې مخکې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د همدې موضوع په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل دای وای کله چې موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړو چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به په جدي توګه ځواب ورکړو. لکه تاسو چې وویل، موږ به خبرداری ورکوو، موږ به خبرې ورسره کوو. زه فکر کوم چې ځواب به خامخاوي او ورکوو به یې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره جمعه راپور ورکړ چې د روسیې پوځي استخباراتو د امریکا د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي او دا راپور د فبروري په میاشت کې له ولسمشر ترامپ سره شریک شوی دی. تر دې راوروسته ښاغلی ترامپ تر سخت فشار لاندې راغلی. د سپینې ماڼۍ ویاند اوبراین وویل چې د امریکا مرکزي استخباراتو یو غړي ولسمشر ترامپ ته په دې اړه شفاهي خبره کړې او په لیکلې بڼه یې څه نه دي ورته ویلي. بلورته ټاکل شوی د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن پنځشنبه د همدې راپور د وضاحت لپاره د قانون جوړونکو یوې غونډې ته وضاحت ورکړي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندوانې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له امله به یې بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي. د کونړ د کرنې ریاست مشر نجیب الله عادل د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا کونړ ولایت کې سږ کال زر جریو پورې هندوانه کرل شوې ده او لسګره ټنه حاصلې ورکړې ده. مجموعي عاید 24 میلیونه افغانۍ د خانم ته ورسېږي.
د چارواکو په وینا کونړ ته د کرهنې نوي ماشین آلات وارد شوي دي او په وروستیو کلونو کې بڼوالۍ ته پاملرنه زیاته شوې ده چې د نارنج، مالټې او لیمو تر څنګ په میلیونونو افغانۍ د چارمغزو او شفتالو پر باغونو لګېدلې دي. دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي. دا خبر پرون تسنیم آژانس ورکړ چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اړوند آژانس دی. دغه آژانس ویلي چې چارواکو ډیره اندازه مخدره مواد او مصنوعي خطرناک نشه یي مواد هم ترلاسه کړي. په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې دا مواد او دا کسان چیرته نیول شوي. له افغانستانه د ایران له لارې مخدره توکي اروپا ته قاچاقیږي، خو تهران په دې تورن شوی چې لویدیځوال د دې لپاره نیسي چې له هغوی څخه د څېړنو پر مهال د یوه امتیاز په توګه استفاده وکړي. او د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. د تاجکستان پارلمان تیره میاشت موافقه وکړه که څوک د کرونا په اړه دروغ معلومات د رسنیو، انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي، هغوی به جریمه کیږي او تر 15 ورځو به په توقیف کې وي. اوس دا مسوده ولسمشر ته د تصویب لپاره استول شوې. په نیویارک کې میاشتې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې په دې مسوده کې دا روښانه نه ده چې د کووید 19 ناروغۍ په اړه دروغ معلومات به څرنګه معلومیږي، او د قانون په مټ چارواکي دا واک ترلاسه کوي چې د دې ناروغۍ په پلمه سانسور وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې د اروپا او مرکزی آسیا همغږي کوونکې ګلناز وویل چې ولسمشر رحمان باید د دې مسودې له تصویبه ډډه وکړي. په پاریس کې میشتې د بې پولې خبریالانو ټولنې هم ورته اندېښنه ښکاره کړې. په تاجکستان کې د رسنیو د ملي خپلواکۍ ټولنې مشر نوریدین قورشبایف وویل چې دا قانون به چارواکو ته د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د رسنیو د ځپلو لپاره ډیر واک ورکړي. ټاکل شوې ده د روان کال په وروستیو کې په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. خبرونه مو له ازادي راديو واوريدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. سولې ته د افغان ولسمشر نوی ګامونه راتلونکي اونۍ هم د سیمې له هیوادونو سره خبرې کوي او هم د زندانیانو د خوشی کېدو برخلیک معلوموي.
مال ټول بنسټونه نه غوښتلې دي چې هغه باندې چې طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسید، یعنی نهایی سي.
په برچی کې د بې پولې ډاکټرانو روغتون تر خونړي برید یوه نیمه میاشت وروسته بیا پرانستل شو، خو کارکوونکي یې کم دي.
او امکانات را که MSF با 300 و بالای 360 نفر
امی روختی ها وزارت تداویل رو چه وراندی پدی روختون که نگده 300 کسان پا کار اخته و هغه هم دیه بی برخی لپاره خو وست در طول روختون لپاره سلوی کچا کفایت نکوی.
ملګرو ملتونو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د درې میاشتنی اوربان غوښتنه وکړه. غزنی کې بیا وزګار ځوانان د کار له نشتوالي شکایت کوي.
چو غوی متات کی غل کی ار لوبک ار مشکلات جوړی وی د وزب خپل داسیمه د ارس زب خپل مخامخیم.
نور مسائل همشته. دویم نیمایي بشری حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوی. هله دا تر پایم ملتیا وکړی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د سولې لپاره راتلونکي اونۍ دوه مهم ګامونه اخلي. ولسمشر اشرف غنی وویل د سیمې له هیوادونو سره به پر افغان سولې خبرې وشي او د طالبانو د بندیانو برخلیک به معلوم شي. طالبانو هم ویلي دي چې د سولې له تړون سره سم که د دوی ټول زندانیان خوشي شي دوی د سولې خبرو ته چمتو دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې راتلونکي اونۍ د افغانستان حکومت د سیم له هیوادو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته په ځانګړې مرکه کې وویل
راتلونکی اونۍ کې به یو بس له تلسو ګاونډیانو سره نږدې او لرې کېږي او د هغه په شا کې به بین ملي ټولنې سره بیا بحثونه کېږي، ځکه سوله دوه برخې لري، یو هغه مذاکرات چې په میز باندې کېږي، یو هغه مذاکرات چې د میز نه اخواته کېږي.
د دې بحث تر څنګ به راتلونکې اونۍ د افغان حکومت او طالبانو د پاتې بندیانو د تبادلې لړۍ چټکه شي. تر اوسه د افغانستان حکومت شاوخوا 400 طالبان له زندانونو خوشي کړي دي او طالبانو د افغان حکومت په سلګونو کسان آزاد کړي دي. د فبروري په 9 چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وشو، د هغې له مخې افغان حکومت باید نږدې 5000 طالبان له زندانونو آزاد کړي او طالبان تقریبا 1000 تنه د حکومت بندیان خوشې کړي. د بندیانو د تبادلې په برخه کې په وروستیو کې دا ستونزه پیدا شوه چې د یو شمېر راپورونو له مخې طالبانو د هغو بندیانو د آزادېدو غوښتنه هم کوله چې د حکومت په وینا هغوی په ډېرو خطرناکو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. ولسمشر اشرف غني وویل چې د طالبانو د زندانیانو د خوشې کېدو په برخه کې به وروستۍ پرېکړه په 2 ورځو کې وشي او دا به معلومه شي چې له 5000 څومره طالبان خوشې کولی شي.
تر یک شنبې پورې مال ټول بنسټونه نه غوښتلي دي چې هغه باندې چې طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسېږي، یعنی نهایي شي. په عین الحال کې دا بدلون ده، مبادله ده. ټول موږ بندیان چې طالبانو سره دي باید واضح شي چې چیرې دي او څه وخت خوشې کېږي. بې له دې نه چې موږ بندیان خوشې شي دا یو اړخیزه نه کېږي.
طالبانو ویلي دي کله چې د دوی بندیان آزاد شي دوی په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو کېږي. افغان ولسمشر څرګنده کړه چې مذاکرات به په یوه هېواد کې نه وي او دا د حکومت غوښتنه ده چې ټول هېوادونه پکې داخل شي، خو په دې اړه چې لومړی ځل به خبرې چیرته پیل شي ولسمشر غني وویل
دواړه خواوې باندې غږیږو. قوي احتمال دا ده چې لومړی خبرې پر قطر کې وسي. پس له فضل د خدای ډېر هېوادونه دي چې علاقه یې نیولې، مینه یې ښودلې ده. اندونیسیا، ازبکستان، جرمنی، ناروی، چین، روسیه، ژاپن باندې نارکولې سو نور باندې.
د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې د سولې لپاره د اسلامي هیوادو د اجماع لپاره همکار روان دی، خو ده په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل.
د سولې لپاره تل دا غوښتنه کیږي چې باید تاوتریخوالی کم شي. طالبان وایي لوی ښارونو کې بریدونه کم کړي، خو حکومت وایي طالبانو لا هم تاوتریخوالی جاري ساتلی. د تاوتریخوالی په لړ کې یو نیمه میاشت وړاندې کابل کې داعش وسله والو پر یوه زیږنتون برید وکړ. په دغه برید کې د میندو او وړو نوې زیږیدلو ماشومانو په ګډون 20 تنه ووژل شول. هغه مهال د برید مسؤلیت داعش واخیست، خو حکومت ویل چې دا برید د طالبانو کار دی. اوس له یو نیمې میاشتې وقفې وروسته دغه روغتون بیرته پرانستل شوی، خلک ورته خوښ دي، خو کارکوونکي وایي چې ډیر محدود دي او هغه شمیر کارکوونکي چې په خوا وو اوس دغه تشکیل روختون ته نه دی منظور شوی. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپور ته.
د هغه روختون دوباره فعالیدل چې نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د وسلوالو په یوه حمله کې ویجاړ شوی و. د افغانستان د امنیت روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دې روختون د بیا پرانستې پر مهال ویل
تونستیم کې از
دی وای موږ وتوانیدو چې د موجوده امکاناتو نه په ګټنې د روختون یو وار بیا فعال کړو. اوس مو دلته د کابل د نورو روختونونو نه سلويخت نه متخصص ډاکټران، نرسان، قابلګانی او خدمتي پرسونل په کار وګمارل.
ضیف کړم به یې رسالت خدمتي
دی وای یاد پرسونل د کابل د ملالۍ روختون، رابعه بلخي او استقلال روختونونو نه دلته موظف کړی دی. د برچی په سلبستریز ملي روختون د روان لمریز کال د سور د میاشتې په 23 ډلیز حمله وشو چې لاملې د نوې زیږیدلو ماشومانو میندو په ګډون 20 تنه وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. دا حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو. د بی پولی ډاکټرانو موسسې د روختون زیګنتون د برخې د مدیریت دنده درلوده، خو لدې خنړې حمله وروسته دغه موسسې لدی روختون سره خپلې مالی مرستې بندې کړې. دغه بنسټ په یوې اعلامیه کې ویلي دا پریکړې وروسته له هغه کړي چې پر یاد روختون تر بریده یو میاشت وروسته لا هم د هغه حمله د انګیزي او یا هم د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نشول. خو د امنیت روغتیا سرپرست وزیر وایي چې یاد بنسټ له دغه روختون سره د زینو تجهیزات ومرسته کړي ده. په همدې حال کې د دې روختون یو شمېر کارکونکو په روختون کې د کارکونکو له کمښت شکایت کوي. دوی وایي د کارکونکو کمښت د دې لامل کیږي چې په سمه توګه خدمات وړاندې نشي. د دې روختون کارکونکو بصیره
او امکانات را کې ام اس اف با 300 بالای 360 نفر
امنیت روغتیا وزارت تداویل لرو چې وړاندې په دې روختون کې نږدې 300 کسان په کار اخته وو. هغه هم د یوې برخې لپاره خو وس د ټول روختون لپاره سلوي کچا کفایت نه کوي او نشو کولای کارونه په سمتوګه پر مخ یوسو.
امکانات با 40 نفر خود ما پیش بتانیم.
خو د دې روختون رئیس عتیق الله قاطی وای چې لستونزو سره سره د دې روختون دوباره پرانستل لویا لاستراوړه نه ده.
از طریق وزارت بهتره ساتمه
دیوی لبشری پلاوه به موږ نیمګړتیا ویلرو خو موږ په دې اړه اقدام کړی دی او وزیر صاحب سره مهم شریک کړی دی. تامې روغتیا وزارت لوري همدا اوس مالی وزارت ته مکتوب استول شوی چې د دې روغتون لپاره یو سل ودر نور بالمقطع کارکونکو ونیسي ان شاء الله په دې سره ستونزه حل کیږي. د برچی په دې سل بستریز روغتون د حملې مسولیت تر دې دمه هیڅ وسلواله ډلې نه دی منلې. د حمله په کور دننه او په نړیواله کچه وغندل شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ویلیو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ورستر بلې د پراختیا په حال کې دی په روغتیایي مرکزونو حمله د اندېښنې وړ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټولو خارونو کې په 1299 او په لوی خارونو کې په FM 3.15 خبرونه لري. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواک کمیټې موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم فساد سره مخ دی. کابل کې د دې کمیټې غړي وایي د شپږ میاشتنۍ موندنو پایله کې د نتیجې ترلاسه کړې، خو د تدارکاتو اداره وایي دوی د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي دي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې خپلواکي کمیټې میک موندنې ښیي چې د افغانستان تدارکاتي سیستم کې اقدامات سیاسي دي او د ډیرو لاستراوړو خبر به بنسټ دی. دا کمیټه وایي چې سیړنه یې سلورو برخو، سیاست، تشکیلاتو، د قراردادونو د پلي کولو د مراحل او رونتیا برخه کې کړي چې د افغانستان د تدارکاتي سیستم کې و دېش موارد ستونزې په ګوته کوي. د دې ادارې د عامه تدارکاتو لوړپوړي سلاکار مرتضی نوري د شنبه په ورځ د کمیټې تر راپور ورکولو وروسته ازادي رادیو ته وویل د میک پر راپور کې چې کومې خلاګانې او ستونزې په ګوته شوې کولای شي تدارکاتي سیستم کې د فساد او ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیسي.
لدی خلاو په ګټه اخیستنې ناوړه ګټه اخیستونکي کولای شي فساد وکړي او بډې واخلي. زموږ راپور ښیي چې د تدارکاتو ملي ادارې کمیسون او ولایت کې کومې خلاوي دي.
خغلی نوری وای د میک راپور د لسکه سیستم لخوا چې کورنی او بهرنی متخصصین پکې شامل دي په شپږو میاشتو کې جوړ شوی او د ستونزو د حل لپاره سپارښتنې هم پکې شوې دي. د نوموړي په خبره ټیم موندلې چې د افغانستان په تدارکاتي سیستم کې له صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستنه او فساد موجود دی او د نورو کلونو په پرتله د تړونونو په برخه کې هم فساد کچه لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي تدارکاتو ویان رامین ایاز وایي تدارکاتي سیستم د ستونزو د هواري لپاره لوړاندې د میکس پرختنې پام کې نیولې دي.
مخکې مخکې ور باندې کار شروع کړی دا تر اوسه مونږه پیشرفت لرو او پرمختګ ته دغه سفارښتنه چې حکومت وړاندیزونه چې میک ادارې مونږ ته کړی دا مونږ دې باندې کې لاسره ورنې لرو او ټول توای چې مونږ همیشه ځواب یون کیو ټول ته او په وخت کې دوی ته ان شاء الله چې خپل ځوابونه ورکو.
د افغانستان دولتي دسکا کې فساد تل یو جدي ستونزه ګڼل کیږي چې په ملي او نړیواله کچه پرې نیوکه شوې دي. په داسې حال کې چې د حل لپاره د حکومتي چارواکو په ځانګړي توګه د افغانستان ولسمشر لخوا ژمنې ترسره شوي، خو منتقدین وایي چې دا ستونزه لا هم پر خپل ځای پرتی دي.
و موردل چې میک وایي د تدارکاتو اداره له فساد سره مخامخ ده. اداري فساد، کمزوري حکومت ولي او د غراز بیکاری د افغان حکومت هغه کمزوري دي چې تل ورته نړیوال غوتنيسي. د غراز په غزنی کې یو شمیر کارګران وایي دولت دی ورته د کار زمينه برابر کړی. دوی وایي د کار د نه برابرولو لامل ډیر ځوانان د وسلوالو لیکو ته ورزي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي په دغه ولایت کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور راکوي.
د غزنی ښار په پرخیت څلور لارې کې سره مرتلس ګونه کارګران د کار په تمه ولاړ دي. د هر تیریدونکي کسته د تمسترګې وراړوي. مزمل هم د دغه کارګرو له ډلې دی. دی وایي اته نفر عیال ورپسې دی. له ورځو ورځو دغه څلور لارې ته راځي چې یو څوک یې کار ته بوزي خو کار نه ورپیدا کیږي.
یو سړی چې موړ وي خو خپل کور کینی چې وږی وي متاد کی غل کی هر لوبه هر مشکلات جوړی وي. دا اوس په خپله داسې یم د هر څه زه په خپله مخامخ یم، یعنې هر څه ته زه راجع یم، مجبوره یو څه رقم ته وکړو نو موږ په خپل مرګ باندې راضي یو.
دا یوازې مزمل نه دی چې خپل نیستي او د کار لنشتوالي سر ټکوي، بلکې په دغه ولایت کې پلسکونه نور ځوانان هم لورته برخلیک سره مخ دي. دوی وایي د بیروزګارۍ له امله ډیری ځوانان د وسلوالو لیکو ته ځي. اتیکولا وایي تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې کړې خو بیا هم کار نه ورپیدا کیږي. دی وایي هر ورځ یاد څلور لارې ته د کار په مخه راځي خو ناهیلی بیرته کور ته ستنیږي.
بیکاری زیاته ده، خلک په چور چپاول باندې لاس اچوي، په غلا باندې لاس اچوي، حتی خارج ترکت کا د دولت مخالفینو سره ودري، چاره نشته د دولت مخالفینو سره غنیمت باندې ودري.
اتیکولا وایي داسې کسان هم دلته سته چې کارګر په یو نس ډوډۍ کار ته بیایي او کورنۍ یې وژې ناستې وي.
نفر غلا وای په یو نیم سل روپۍ دی بیا چنې آخر راته ووی د غرمې په مړۍ دی بیا نو زه به د خپل ځان د غرمې په مړۍ وچلوم، زه به د فامیل ته چی وړم، مجبور یم یا به ته پله لاندې ناست وم، یا به لاس په غلا باندې اچوم، یا به یې دولت مخالفینو سره ودرم، بله خو مې چاره نشته.
د څوارلس اولادونو پلار حاجي موین هم د کار په تمه ولاړ دی. دی وایي د غزنی له خوږیانیو ولسوالیو څخه هر ورځ د مزدورۍ په مخه دغه څلور لارې ته راځي. حاجي موین له دولته غواړي تر څو دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي چې خلک له بیکارۍ څخه خلاص او په ناسمو کارونو لاس پورې نه کړي.
داس خلک دي چې په یو نیم سل افغانۍ هم کار ته ځي. زه په خپله په کور کې څوارلس نفر عیال یم، دا څوارلس نفر عیال ته غلا نسم کولی، بل کار نسم کولی. باید دولت دې خلکو غم خوري وکړي، یو غم یې وخوري، خدایي یو کار ورته وکړي.
په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمی هم په دې باور دی چې په غزنی کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. دی وایي دوی اوس یوازې پالیسي جوړوونکي دي، خو له بده مرغه کومه داسې پالیسي تر کار لاندې نه لري چې دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
اقتصادي مشکلات دي، نبود دي، صنعتي تعقل دغه باعث دي ویلی چې په غلکونو کښې خلک زیات شي او کار پیدا نه شي. موږ داسې کوم پروګرام نه لرو چې موږ یعنې مستقیماً څوک په کار وګمارو.
غزنی د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې ډیری اوسیدونکي وزګار او بې وزلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو نړیوالو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره په نړۍ کې د جګړو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
امنیت شورا د ټولو غړیو له موافقې سره سم پریکړه وکړه چې لږ تر لږه د نوي ورځو لپاره دې ټولې شخړې په نړۍ کې ودرېږي شي. له جګړه مارو څخه د دې اوربند غوښتنه د دې لپاره شوې ده چې د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. د امنیت شورا په پریکړه کې هغه جګړې شاملې دي چې په افغانستان، سوریې، یمن، لیبیا او یو شمېر نورو هېوادونو کې روانې دي، خو پر هغو عملیاتو بندیز نه دی لګول شوی چې د اسلامي دولت یا داعش او القاعده شبکې پر ضد روان دي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر کریسټوف کوسکی چې هېواد یې د امنیت شورا محلنۍ مشري کوي دا پریکړه وستایله او د هغو کسانو لپاره چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي دا پریکړه هیله بخښونکې وبلله. خو یو شمېر کتونکو د دې پریکړه لیک پر اغېزمنتوب شک وکړ. د امنیت شورا دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د مارچ د درویشتمې نېټې د غوښتنې ملاتړ کوي چې له کورونا ویروس سره یې د مبارزې لپاره کړې وه. ډیپلوماتان وایي امنیت شورا وروسته تر دې پریکړه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه خپل اختلافات په متن کې حل کړل. واشنگتن د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د روغتیا پر نړیوال سازمان انتقاد کوي. د پریکړه لیک په متن کې چین غوښتل چې د روغتیا د نړیوال سازمان پر اهمیت ټینګار وشي. په پایله کې په متن کې داسې ولیکل شول چې امنیت شورا ژمنه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د لارښوونو ملاتړ وکړي. متحده ایالاتونو په خپلې اعلامیې کې وویل په داسې حال کې د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د دې سند په متن کې پر دې ټینګار نه دی شوی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د سمو معلوماتو ورکول ضروري دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په میاشت کې ویلي وو چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه ووځي. ټرمپ تور پورې کړی دی چې دا سازمان د چین پلوي کوي او د هغو ناسمو معلوماتو په خپرېدو کې برخه اخیستې ده چې د کرونا ویروس په اړه چین خپره کړي دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان دا راپورونه رد کړي دي. کرونا ویروس د لومړي ځل لپاره تیر کال د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو.
آزادي رادیو. د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې په نړۍ کې لنجونو سره د لکتر لګه 1900 موزرو چلندونو په لاړ کې په زوره او په کم عمر ودونه سنتول او پنجونو هلکانو ته ترجیح ورکول د بشري حقونو لوی سرغړونې بللې. په دې راپور کې ویل شوي چې میلیونونه نجونې په دې خاطر ترې تم کیږي او وژل کیږي چې ولې نجونې پیدا شوي. اسمت ساروان په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
هر کال میلیونونه نجونې داسې کارونو ته اړېستل کیږي چې له جسمي او روحي پلوه هغوی ته زیان لري، او دا کار له دې سره سره کیږي چې کورنۍ، دوستان او ټولنې پرې پوره پوهیږي. دا خبره د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د نفوس ته ادارې د راپور له مخې د سینو د پټولو لپاره د هغو لکلک تړلو رانیولې د نجونو د باکراتوب تر ازموینې پورې لږ تر لږه 19 موزر عملونه شته چې د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول د ښځو سنتول، په ماشومتوب کې د نجونو ودول، په افراطي ډول ترنجلې هلک ته اهمیت ورکول درې خورا دود چارې بلل شوي دي. د راپور له مخې اټکل کیږي چې سږ کال به 4 میلیونه او 1 لک نجونې سنت شي. په یو ورځ تر 300 کلونو 3 زرنجونې په جبري ډول او غالبا په زړو سړو ودی شي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې کمشنر شبنم صالحی وایي په افغانستان کې تر پخوا په کم عمر د جنو ودول کم شوی دی.
بسیار تعداد کم زوجای زیر سن
دا وی په 2019 میلادي کال دوی د کم عمر 2 ودونه ثبت کړی دی. دا هم ډیر شمیر دی او باور لري چې د ډیرو نورو دا ډول ودونو راپور نه دی ورسېدلی، ځکه چې کورنۍ نه افشا کوي یا هغه څوک چې جبري واده شوی ل خپل حقونو خبر نه دی او شکایت نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د نفوس اداره وایي په یو شمیر هیوادونو کې په افراطي ډول هلک ته پنجلۍ ترجیح ورکول کیږي، او دا توپیر سبب کیږي چې نجلۍ له پامه وغورځول شي او په نتیجه کې 140 میلیونه نجونې ترې تم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې کورنۍ تر نجلۍ هلک ډیر نازوي، او د غراس په کم عمر د نجونو ودونه پکې ډیر دي. ډاکټر محبوبه حسن چې کلونه یې په افغانستان او پاکستان کې د ډاکټری په توګه کار کړی او اوس د لندن په یوه روغتون کې د یوې څانګې مشره ده وایي
ډېرې کورنیو کې موږ په ټولنه کې هلکانو ته امتیازات ورکول کیږي. په کورنۍ کې دننه نسبت جنکیو ته خوندو ته اکثر ویل کیږي چې تاسو باید ورونو خدمت وکړئ. دا تنه موږ په ټولنه کې نه ده، دا حتی په د نورو پرمختګ په لوري سره روان دي. هغه هیوادونو کې لکه آسیا هیوادونو کې هندوستان او پاکستان او بنګلاديش او سریلانکا دغه ټولو ودونو کې همدا دودونه تقریبا عام دي چې ښځو ته هلکانو په نسبت یا جنکو ته د هلکانو په نسبت کم حقوق ورکول کیږي او په کم نظر باندې ورته کتل کیږي.
د ملګرو ملتونو د نفوس ته ادارې په باور په ځینو هیوادونو کې چې پخوا دا ډول دود زیات و اوس په کمیدو دی، خو که فوري اقدامونه شي په دغو هیوادونو کې به د نفوس له ودې سره په راتلونکو لسیزو کې د نجونو ستونزه بیا ډېره شي.
ستاسو له پیغامونو
کوچنی خبره کوم د زابل ولایت کې چې د خلکو چې پیسې اخلي او بیا خاص د نورو پوسټ چې پیسې اخلي هر موټر چې د غویانو له هر موټر چې 5000 روپۍ اخلي والي ته چې وایي والي وایي دا منیت ته کې کولی دا منیت خو سره کوم د ته کې کولی د دل روډ پوسټ چې روډ ته خالي نه سره شوی کېدای هيا دا غلا ده کنه د غلا هغه کوم د مجاهدین په وخت کې دا چې مونږ شروع سوای د غو انجام چې شي سو ولې دا پاملرنه نه ورته کیږي کدا کارونه کیږي دا سخت ډیر پیسې اخلي دا د چشته کوم محصول ده چشې ده وسنه
زما مرکز سره د مغرد ورسالي وڅېدم سم مول په دا مشکل کې د اصل سره مخکې دولت نو سره وعده کړی یو سړک یو سړک در سمو په خووی او بلان د برق وعده را سره کړی چې مرتي ته برق راوړو تر اوسه پرې نه مو سړک څنګه کړی دی نه هم برق تر کړی دی زما ډیر مشکلات نه دي زما ځل د سربلوډ مقامات ورته دا زما سړک غوښمې وخره او برق راکې خلک ډیر په مشکل کې. والسلام
زوی فتلا دل در هلمند ولایت سماج نیولی دی زمج دا ویزی وحلی دی پا ایران پا کنسلگری که مو ویزی وحلی دی نو خوبیا دا کرنتین بخاطر بانی چی دا ما درو سرس ولی کنسلگری و مرزون نگی هم مز آغام رو دیوار رو لخطب ویزی تا چوار رو ولسات ویزی تر وقت تیری دی نور پیسی در کول کیجی نو ویزا نو خود رو چی ولی نو یا باید ویزا را که یا باید پیسی را که نو سدی که زمج گناه نت نمبر سزان سر ویدی و سای سر پرسیر سس کنسلگری بند اگرل در اگر وقت بس زمج ویزا تر وقت تیر سلو نو ساس سخم ویزا وقتن اگر دیتی در زمج آواز پر مسئولی نفلی سلام سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اتنیمی بجه شوی اوس هم لند خبرونه د امریکا د دفاع وزارت وای په افغانستان کې د القاعده سیمایز شبکې له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلې دي د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوه طالبانو منلې وه چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته انعامونه ورکړي دوی به مسکو ته سخت ځواب ورکړي بلخوا ټاکل شوی چې د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن پنجشنبه د همدې راپور د وضاحت په اړه د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره چې طالبانو ته انعامونه ورکول سوي د قانون جوړونکو یوې غونډې ته معلومات ورکړي د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندواڼې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له دې امله به بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دا خبره پرون تسنیم خبری آژانس وکړه او د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د کندوز ولسی استازی د غلطه مخابراتي شبکو غواړي چې خپل فعالیت 24 ساعته کړي دوی د شپې له خوا د شبکو بندیدو له سختو ستونزو سره مخ کړي د کندوز ولسی استازی او یو شمیر مدني فعالان وایي که شبکې حاضر نه وي چې د شپې هم فعالیت وکړي نو د ورځې فعالیت دې هم ودروي په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپور ته او ورپسې هم 219 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې
د کندز ولایتي شورا په دغه ولایت کې ټولو مخابراتي شبکو ته خبرداری ورکوي چې ډیر ژر په نوموړي ولایت کې د شپې له مخې خپل فعالیت بیرته پیل کړي که نو په دغه ولایت کې به د مخابراتي شبکو دفترونه وتړي د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي مخابراتي شبکو ته درې اونۍ مهلت ورکړی چې خپل شپنی فعالیت پیل کړي که نو په خبره یې د ورځې لخوا هم ورته د فعالیت کولو اجازه نه ورکول کیږي
تقاضای جدی ما ایست که هرچی عاجل شبکه مخابراتی ولایت کندز 24 ساعته فعال
دی مخابراتی شبکه له چارواکو په جدی توګه غوښتنه کوو چې ډیر ژر په کندز کې خپل شپنی فعالیت پیل کړي او د خلکو غوښتنه ته درناوی وکړي پرته له دې موږ د ټولو مخابراتي شبکو دفترونه تړو او د ورځې لخوا هم ورته د فعالیت اجازه نه ورکوو د کندز ډیری اوسیدونکي د ولایتي شورا له دې پریکړې هرکلی کوي او زیاتوي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو 10% مالیه اخلي خو د مخابراتي شبکو خدمتونو وړاندې کولو ته هیڅ پاملرنه نه کوي د دې ولایت 2 اوسیدونکو سمیع الله او میرویس امیری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
څلورو کلونو راهیسې په کندوز ولایت کې مخابراتي شرکتونه چې خپل فعالیت د شپې د ماښام د شپږو نه بندوي ان تر سهار څلورو پورې که دغه ستونزه حل نشي یا دوی ورته د حل لار نشي پیدا کوي نو باید بندې کړي نو بیا د ورځې هم ورته اړتیا نشته او موږ ورته ضرورت هم نه لرو
کندوز ولایت کې د مخابراتي شبکو فعالیت له شپې لخوا نه نشته یعنې د شپې لخوا نه بیخي قطع کیږي چې دغه موږ ډېر ستونزې سره مخامخ کړي که دوی د شپې لخوا نه نشي کولی چې خپل فعالیت بیرته فعال کړي نو د ورځې خوانه هم دغه بنش چې منګه بیخي بیغمه شو
د کندز یو شمیر مدني فعالان بیا په دې برخه کې د نوموړي ولایت د سیمیزو چارواکو ناسم مدیریت ته د انتقاد ګوته نیسي یو تن مدني فعال عبدالله سایل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندز کې د نورو ناخوالو ستونزو جګړو تر څنګ د شپې د خوا د مخابراتي شبکو قطع کېده دا تر ټولو کندزیانو ته ستره اندېښنه ده د ولایتي شورا دغه اقدام ستایم او ملاتړ یې کوم زمو وختنه دا چې شبکې باید زر تر زر یاد شپې د خو خلاص شي یاد د ورځې منې د ورځې منګه تیری
هڅه مو کړه چې په دې اړه د کندوز د سیمیزو چارواکو او دغه شان د مخابراتي شبکو د مسولینو نظر هم را واخلو خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول ل دې وړاندې د کندوز سیمیزو چارواکو ویلي وو چې مخابراتي شبکې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله په دغه ولایت کې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي د کندوز ولایتي شورا په داسې حال کې په دې ولایت کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیتونو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګندوي چې دا ستونزه نوایوالی نه لري او له څه باندې څلور کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه بندوي خو خلک وایي هیله من دي چې دا ځل دا ستونزه جدي ونیول شي او ورته رسېدنه وشي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
اساسي او بشري هو